واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ. خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د نوی راپور له مخې د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 پکنه وزره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. دا یو ام په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې شاوخوا 14,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ایو ام زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر دغه هیواد ته د ورستنیدونکو په پرتله 14% ډیر شوی. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبري اژانس لیکلي لوګ د انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو لکبله د جو بایدن پر ادارې نیوکه شوی. امریکایي ځواکونو د 2021 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د دوه اونۍ په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 13 امریکایي سرتیري هم ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته یعنی د 2021 کال د اگست په 14 پریکړه وکړه. خیبر پختونخوا کوز جنوبي وزیرستان پولیسو ویلي چې په وانه بازار کې د پولیو ضد واکسینی ډلو د ساتنې لپاره ګمارل شوی پولیسو په موټرو چاودنه شوی چې په کشپک پولیس او درې ولسی وګړي ژوبل شوی. د پولیسو ډي آی اس پی امین وزیر مشال رادیو ته ویلي چې اوردن د سپتمبر پر 9 هغه مهال وشو چې د پولیسو موټر راکې سیمې ته پر لارو په چاودنه کې دوه کوچنیانه او بل ځای وګړي هم ژوبل شوی دي. تر اوسه د دې برید مسولیت چا پر غاړه نه دی خسته. امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. په سوریه کې د اسرایلو د یک شنبه ناوخته برید په پایله کې لکتر لګت 14 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبری اژانس دوشنبه سحر وختي کړي. د یوروختون مشر فیصل حیدر ویلی د 14 کسانو مړی وروړل شوی او 340 نور ژوبل دي. په لندن کې مش د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلی په وژل شویو کې لکتر لګت 4 ملکیان شامل دي. د عراق د دفاع وزیر په یو تلویزیونی مرکه کې ویلی چې هیواد یې له امریکا سره د داعش پر ضد ایتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو په اړه هوکړې ته رسیدلې او په وینا یې تړون بای پر راتلونکو 4 ورځو کې لاسلیک شي. د عراق د دفاع وزیر ثابت عباسی ویلی چې د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو وتل به په دوو پړاوونو کې بشپړ شي. نوموړي ویلي په لومړي پړاو کې به امریکایي ځواکونه او نور ایتلافي غړي له بغداد او نورو ځایونو ووزي. د لوبلو ډګر وروستۍ خبر دا ده چې د افغانستان او نیوزیلینډ د کرکټ ملي لوبډلو ټیسټ لوبه د لوبغالي د لونوالي له کبله لږه ځنډېدلې. که څه هم د ګریټر نوواډا پر لوبغالي شاوخوا سیمو یې دا مهال مر دی خو د شپې ناوخته باران له کبله دغه ډګر لا لوبې ته چمتو شوی نه دی. دغه 15 ورځنۍ لوبه ټاکل شوې وه دوشنبه د کابل په وخت 9 بجې پیل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د متحده ایالاتو د اساسو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه ویلي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره خبرې د هغه وخت له حکومت پټ ساتلې وي. زلمی خلیلزاد د اکسپرت ټولنیز شبکه کې د مایکل مکال د څرګندونې پر ځان یو ناسم تور بللې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اساسو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څېړنیز او تفصیلی راپور خپور کړی دی او د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم احضار کړی دی. پام کوئ رپورټ ته.
د متحده ایالاتو د استادو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه مشر مايكل مکال د سي بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په دوه کې د طالبانو سره خبرې د هغه وخت له حکومت پټې ساتلې وي.
هو په دوه کې د حقیقت وو چې هغه له طالبانو سره خبرې اترې کولې او له افغان حکومت څخه یې پټې ساتلې. دا د دوی په مخ کې وځپېړ وو او دا کار د مورال لپاره خنه وو.
خود افغانستان لپاره د متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د اکسپورټولریز شبکه کې د مايك مکال دا څرګندونه پر ځان یو ناسم تور بللې ده.
یو بل ناسم تور دا دی چې افغان حکومت د طالبانو سره د دوه له خبرو اترو څخه لری ساتل شوی وو. حقیقت دا دی چې د دوه تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تاریخي مذاکراتو لامل شو، خو له ډیرو ناستو وروسته هم د نوي حکومت پړه د دوه اړخیزه هوکړې مطلوبه نتیجه ترلاسه نه شوه.
مايكل مکال د سي بي اس تلویزیون پوښتنې ته چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پالیسي خو د پخواني ولسمشر ټرمپ وه، وویل چې ټرمپ غوښتل 2500 سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. خو د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو استازي جیم هیمز وایي چې ولسمشر جو بایدن هغه څه ترسره کړل چې ترامپ یې هوکړه کړې وه.
ولسمشر بایدن له کومې اجنډا سره نه و راغلی. هغه د ولسمشر ترامپ لخوا د یوې شوې هوکړې سره مخ و. هغه 5000 طالبان هم خوشي کړي وو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلي راپور خپور کړی، او په همدې تړاو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم اعتراف کړی دی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې د بایدن او هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو لپاره په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل اکمالاتو او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړی چې د چاري امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت په مرګونی خطر کې واچولو. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د سپتمبر 8 د سواد د زده کړې نړیواله ورځ ده. د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د نجونو په زده کړو د محدودیتونو وضع کول په دې هیواد کې د سواد د زده کړې په بهیر څه اغیزه کړې؟ ځواب یې په رپورټ کې اورئ. لانو نسو وشپېته د ورځ په جلا شهرونو سره منزل کیږي. ساکال د سواد نړیوال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره د سواد زده کړه ده. افغانان په ځانګړې توګه نجونې او میرمنې د مهال د دې ورځې په اړه څه نظر لري؟
روز جهانی سواد آموزی روزی است که برای ما یادآوری میکند که میلیون ها زن و دختر در افغانستان از سواد محروم هستند.
طالبان با بستن درهای مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران آنها را از آینده روشن و فرصت‌های آموزشی دور کردند.
دا ورځ باید د افغان جنود حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم د محرومیت یادونه وي.
د جمهوریت په دوره کې په ټول افغانستان کې ول زره د سواد زده کړې کورسونه موجود چې څلوي خلنه زده کوونکي خزوي. د کال څنګه 250,000 زده کوونکي د سواد زده کړې له کورسونو نه فارغېدل. په 2020 کال کې د سواد زده کړې کچا د مرکزی ایسای د شمیرو لمخې 30% او د یونسکو د شمیرو لمخې 30% و. د تیر جمهوری نظام د چارو د مسؤلینو په وینا د طالبانو راتلو سره د سواد زده کړې دولتي او غیر دولتي برخه ډیره اغیزمنه شو.
په تبعیض کې برای کارآمدان طالبان این برنامه ها مختل شدن و عملاً چیزی که ما میفهمیم و اطلاعاتی که داریم با تغییر برنامه سواد آموزی از معینیت به ریاست و رفتن برخی از متخصصین برنامه سواد آموزی و خانشی شدن برخی از معلمین زن برنامه سواد آموزی. عملا برنامه در سطح ولایت و ولسوالی ها دیگه کارآمدی خود نداره و موثریت نداره و این نگرانی وجود داره که با در واقع ناکارآمدی یا از کار افتادن برنامه سواد آموزی در افغانستان نرخ سواد نه تنها افزایش پیدا نکنه بلکه روند کاهشی رو بگیره.
دغه ورځ سکال د سمحال منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنوي ښوونځیو او پانتونونو دروازې تړلې دي او زکوونکي وایي د سواد د زده کړې په بهیر تر ټولو ډیره بده اخیسه کړي.
ما د سواد موزي په کورس کې زده کړې کولی چې طالبانو پر اتک سره د هر څه په موږ باندې شو او زه مې راتلونکي آینده ته اندېښمنه یم.
د سواد موزي په کورس کې ډیری شاګردانو دلته ما سره زده کړې کولې دا غوی هلې د تل لپاره نیمګړې پاتې شوې.
حفیظه اصولي چې د ژوند ډیره برخه نورو ته په زده کړه تیر کړې وای دا ورځ د بې سوادۍ د شومې پدیدې سره مبارزه او د خلکو د باسواده کېدو او په هغوی له طریقه د وګړو د هوساینې او هیوادونو د پرمختګ لپاره لمنځل کیږي خو افغانان له دې درکه سخت کړاو ګالي.
قرآن پاک راغلی ده چې علم پر ښځه او نر باندې فرض دی، هیڅ کوم تعویز د دوی په منځ کې نشته. نو دوی دغه د بدبختانه ګرده ښځې پر کور کښېنوله، ګرده یې د محروم کړل چې دا خپله یو لوی عمل د بدبختي او د فقر عمل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو تر راتلونکي امره محرومې شوي دي. نوشابا آشنا، امریکا غږ،
واشنگتن. متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه حایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د یوې مېرمنې حادثه ته تم کیږي چې په شپږ څلوېښت کلنۍ کې زده کړې ته مخه کړې. دا مېرمن وایي د نومیږي چې وایي د یو لړ اقتصادي او کورنیو ستونزو په سبب یې ونه شو کړی چې په ځوانۍ کې خپل زده کړې وکړي، خو اوس په یو شخصي ښوونځي کې زده کړې کوي. تر درې کاله زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې.
وحیده په دې پاخه عمر په منظم ډول هر ورځ د خصوصي ښوونځي ته راځي او له خپلو ټولګیوالو سره په لیک او لوست بوخته وي. اغلی وحیده د ژوند د نالوستې حالت د ترخو تجربو خبره هم کوي.
مشکلات خانه بود و دیگه چه پدر مریض بود، مادرم دیگه ما دیگه خوار برادر خود بود، ما کار بار خانه بود دیگه، مشکلات زیاد بود دیگه، دامن نتانستم داره. باز بعد از دیگه که مادر شودا برای جا کورس که اینجا مریم دیگه بسیار به سختی دست ها را دامن دن تا اینجا خدا رسان دیگه.
اغلی وحیده که چه هم لخپلو اوسنی یزدک رو خواه شده، بلخواه پر طولنه که دلوست و میرمونو پر ارزش تنگار کوی. نوموړی له طالبانو هم غواړي چې د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
تعلیم است که د جای میرسانت، تعلیم هم هیڅ چیز نیستی، تو خانه میشین فقط اون سال که یک لاور ایسی خانه میشه تا یک موبایل دست از گرفتن نمیتونی، شما رو ایشه نمیخواد شما داشت که همه چیز بفهمید. قسم هم نیست که به همه دختر خانما باشه که درس هایی که قبلا از مکتب باز مانده دوباره ادامه بده. نمی آرزوی میمیست که همه خانم ها برای درس خود ادامه بتارید.
بلخواه در اقلی وحیده شون که شبانه خوبان وایی چه در پاخ عمر سره سره بیا هم وحیده در نور زده کون که پا چیر پا ورزنوی درسونو که بریالی ده.
دوران گذشته از مکتب باس مانده بود و به اون دلیل می خواهد که با سواد شوه. سواد کافی نداره. تقریبا 3-3.5 سال اینجا امرای ما میان درس می خوانند و در قسمت درسایش ما زیاد کوشیدیم و تلاش کردیم. خوشبختانه که نتیجه را گرفتیم که مانند دخترایی که درس می خوانند و سواد کافی دارن و وحیده جان همچنان از این سواد بهره مند شدن.
د ملګرو ملتونو د علمی او کلتوري ادارې یونیسکو د تیر کال د راپور په اساس چې په 2001 کال کې 1 میلیون کسان په زده کړو په افغانستان کې بوختول، چې په 2013 کې دا شمیر 10 میلیونه ته پورته سو او 10 چنده زیاتوالی پکې راغلی. بل خو د تیر نظام چارواکي وایي چې په جمهوریت کې شاوخوا 40,000 د سواد زده کړو لنډمهاله مرکزونو شتون درلود چې نږدې 3 میلیونه کسانو ته د زده کړو پلان موجود وو.
شاوخوا 40,000 څه د پاسه منګه د سواد موزي پیسلا پروګرامونه درلودل، کورسونه هم درلودل، شدا سیار پروګرامونه وو. طبعا د سواد موزي پروګرام لنډمهاله دي، دا هغه نهایتا 2 میاشتې 3 میاشتې نه پورته پروګرام نه یي. اما څه د پاسه 130 منګه د سواد موزي حیاتي مکتبونه درلودل، او تقریبا په مجموع کې تر 3 میلیون ډیر وګړي د سواد تر پوشش لاندې په فیصله په پلان کې وو.
د سپتمبر 8 په 1918 میلادي کال کې د یونسکو له لوري د لیک لوست یا سواد نړیواله ورځ وټاکل شو چې هر کال د بیلابیلو شعارونو تر عنوان لاندې په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. سږ کال په افغانستان کې دا ورځ بیا په داسې حال کې راځي چې 3 کال کېږي د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي. شام ساریان، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه لا هم د انساني تلفاتو لامل کیږي. شنون کې وایي د غمیزې دا لړۍ د اوربند پرته پای ته نه رسیږي. سره له دې چې په دې اړه تړون اوس هم روښانه نه دی، د امریکا متحده ایالاتو داسې اشاره ورکړي چې په را روانو ورځو کې به په دې اړه تفصیلي طرحه جوړ کړي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې ویرونیکا والډیراس اګلیاس د راپور پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځوم.
روسته له هغه چې د لویدیزی غاړه اردن ترمنس پر پوله د الینبی په سرحدي پول کې یو وسلوال پر اسرایلی امنیتی ځواکونو ډزې وکړې، په دغه سیمه کې امنیتی تدابیر لوړ شو. په دغه پیخه کې 3 اسرایلیان او بریټکاونکي ووژل شو. د اسرایل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دغه بریټ غندلې، ګومان کوي چې یاد بریټ د اسرایل او حماس د جګړې سره تړاو لري.
زغم کشه
دای وسخت ورځ ده. یو واشي تر اگر زموږ درې کنات باد علي نبی په پول کې په خبري کې ووژل، زه د اسرایل د حکومت په استازي توپ د وژل شوی خلکو کورنۍ ته تسلیت وایم.
اسرائیل د شنبه او یک شنبه پر ورځو د غزه په تړنګ کې د حماس پر اهداف خپل بریدونو ته داسې محل دوام ورکړ چې د فلسطین د عامه روغتیا چارواکو د جګړې له پیل څخه تر اوسه د نږدې 1,000 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د ټیکساس د رایس په هنتون د سیاسي علومو استاد ریکستول وای تر هغه چې یو اوربند تر سره او پلی نشي، دوړ وړ خونو ته به د خلکو ستونزې پای ته ونه رسیږي.
خلک به بیا هم وژل کیږي، برمته شوي خلک به آزاد نشي. زه دا امکان نه ګورم چې اسرائیل دی حماس ته ماتې ورکړي. د دوی لپاره به دا بهتره وي چې اوس یو ډول جوړجاړی وکړي.
د تیر شنبه په ورځ په تل ابیب کې د اکتوبر پر 1 د حماس په بریټ کې د برمته شویو اسرائیلیانو د کورنوی غړو هم ورته احساسات ښکاره کړل. په دغه بریټ کې 1,200 اسرائیلیان وژل شوي. دا لومړی ځل دی چې د قربانیانو د کورنوی غړو د حکومت ضد مظاهرینو سره ګډې مظاهرې وکړي.
که تاسو په اسرائیل کې تغییر غواړئ، نو موږ باید راوځو او نارې وهو چې نوره جګړه بند کړئ او جوړجاړی وکړئ.
شنون کې اټکل کوي چې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو په سیمه کې د تلپاتې سولې پر راوستلو کې محدود مرسته کولای شي.
زه فکر نه کوم چې موږ دې پر ټول اړخونو زیاته اغیز ولرو. زه فکر کوم دوی هغه څه کوي چې د دوی لپاره ښه دي.
د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر روانو ورځو کې به د سولې یو تفصیلي طرح اعلان شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ډیری اوکراینیان هیله مند دي چې د متحده ایالاتو د ټاکنو پایله به په اوکراین کې د روسیې د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ځینې اوکراینیان اندېښنه لري چې د جمهوري غوښتونکو ولسمشر نومان ډونالډ ټرمپ د ماسکاو په اړه نرم دریځ ونیسي، او ځینې نور اندېښمن دي چې د دیموکرات ګوند د ولسمشر نومان کاملا هاریس د پالیسیو له مخې اړینې مرستې به دوی ته ډېرې ور ورسیږي. آنا چیرینکو له کیف نه راپور رالیږلې دی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
په پلازمینه کیف او د اوکرین په نورو ځایونو کې خلک د متحده ایالاتو د ټاکنو د پایلو په اړه حیران او اندېښمن دي، او دا چې ټاکنې به څنګه د دوی په جګړه ځپلي هیواد اغیز وکړي. ځینې اوسیدونکي لکه ان هیلینا هیله څرګندوي:
زه تمه لرم چې راتلونکي ولسمشر به زموږ ملاتړ وکړي، زموږ د سیاست او زموږ د پوځي کړنو.
نور اوسیدونکي لکه ډیمیټرو اندېښمن دي:
زه حیران یم چې څوک به ګټون کیږي او په ټولیز ډول به زموږ د هیواد په اړه څه ډول سیاست غوره کړي. په هغه سړي چې زور سره علاقه لرم او خدای دې وکړي چې دواړه زموږ ملاتړ وکړي.
د سیاسي چارو شنونکو وایي تر ټولو لوی وېره دا ده چې د امریکای نوي حکومت به خپل ملاتړ پای ته ورسوي او اوکراین به د روسیې پر ضد جګړه کې یوازې پرېږدي.
د ډیموکرات هیواد په استبدادي هیواد بدلولو سره په میلیونونو خلک وژل کیږي، او دا هغه څه دي چې دا هیواد لري اندېښمن دی.
د دوه نیم کال جګړې وروسته یو مهم عامل چې په اوکراین کې حوصله یا مورال اغیزمن کوي هغه دا بې باوري ده چې د سپینې ماڼۍ د نوي حکومت دریځ به څه وي. ټرمپ شمنه کړي چې جګړه به زر پای ته ورسي، او ډېرې ویره لري چې د دې معنی دا ده چې اوکراین به اړ شي چې ډېر امتیازات ورکړي که ټرمپ بیا واک واخلي.
ټرمپ یو عجیب سړی دی او هغه خورا عجیب فکرونه لري.
د بایدن تر ادارې لاندې متحده ایالاتو د اوکراین سره سخاوتمندانه چلند کړی، او د روسیې یلغر لپیل راسیې د ملاتړ لپاره یو سل 15 میلیارد ډالر مصرف کړي. خو د اوکراین د مشرانو ترمنځ خفګان شته چې وایي د مرستو رسولو لړۍ ډېره رو وه.
د روسیې پوځوس هڅه کوي له داسې وضعیت څخه ګټه پورته کړي کله چې موږ د خپلو ملګرو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو څخه اکمالاتو ته انتظار باسو، او له همدې امله د تحویلۍ سرعت د مخ ثبات معنا لري.
شنون کې وای کاملا هاریس وټاکلې شوه، نو احتمال شته چې تګلارې به د بایدن په سیر وي او د دوام امکان ځینو ته ډاډ ورکوي. خو نور اندېښمن دي چې جګړه کې دیشي اوږده شي. پکیف کې درازي مکوف مرکز لخوا تر سره شوی پښتني خای چې سلور سلویت اوکراینیان فکر کوي چې اوکراین او روسیا باید زر تر زره د سولې خبري پیل کړي، مګر ډېره جواب ورکون کې د پوتن شرای د منلو وړ نه بولی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سپتمبر اتمه د لیک لوست د نړیوالې ورځې سره په داسې حال کې برابره ده چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د افغان کمیشنرۍ د معلوماتو پر اساس پاکستان کې دا مهال 80% افغان کډوال له زده کړو پاتې دي او 40% د نالوستۍ ژوند تیرولو ته اړ دي. زموږ همکار مسکا ساپوی په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله په خپلو اولادونو زده کړې نشي کولی. وایي که اولادونه یې ښوونځیو ته ولاړ شي نو د ورځې نفقه به څوک ګټي؟
د غریبۍ د وجې پاتې سال خواړه وځي غرمه راشي له 100 روپۍ راوړي چې دا نوړي زموږ نور څه دره کم نه لګېږي. اوس والو موږ چې یاره زموږ نه استادان جوړ کړو عالمان کې جوړ کړو خو ښه تعلیمونه پوه کړو چې مخکې لاړ شو او موږ د غریبۍ بې وسۍ د وجې وروسته پاتې
دا غریبۍ د وجې نه کړنم تعلیم کړی نم سکول ویلی دی نم دغه سبق ویلی دی کنه او د قرآن سبقونه وایي زه خواران ماسپخین لاړ شي مازیګر راشي ماښام راشي خواران نم سکول ویلی دی نم سبق ویلی دی نم دغه کړی دی د غریبۍ د وجې بس 100 روپۍ راوړي د کبان نه هغه خواړه یې په غوړي راوړي یې په تیل راوړي یې په اوړه راوړي یې په چینی راوړو دغه وکړو مجبوره نه بس دغه پاتې شي.
د افغان کډوالو په منډا نومې پنغالۍ کې ډېرې ځوانان بې سواده دي. د ځوانانو د ټولنې مشر اجمل وای بې وزلۍ او د ښوونځیو نشټوالي د ډېرو د لیک لوست مخه نیولی.
تعلیم سره ښه شو کو خو د بې وسۍ د وجې بس موږ د تعلیم دومره راغلي او خیرتوب دی چې موږ بس د وس تعلیم هم نشو لکه ړاندې چې وو ړاندې ګرو موږ دوه درې ځله چې بار ته لاړو لکه داسې اردو والا راشي په سبل سره دغه والا راشي نو موږ ولې چپ ولاړو لکه ګونګیانو ته په اشارو خبرې کوو د سره وجې تعلیم هم نه دی کړی.
دلته چې زمونږ کیم د مونډه نو دی کې اغه مخکې د یونیسیف سکولونو مکتبونه نو هغه 5 پورې اوس هغه 5 پورې مکتبونه نشته ده نو چونکې سرکاري پاکستانی مکتبونه دي پرایمری یا پرایویټ سکولونه دي مکتبونه دوی ته ماشومان زی خو د نورو په نسبت زموږ تعلیم کم ده غربت پکې ډیر ده ماشومان تاسو کو اکثر وینی ساروزی کبال ته یا مزدوری ته نو که مزدوری په اونکی نو دوی د اقتصاد له خراب ده د اقتصاد د وجنه دوی لوست نشته د تعلیم نشته د بسیوادی ډیره ده کنه.
دا خبره د افغان کمشنری د تعلیم څنګ مسؤل احسان الله هم تاییدوي. وای کمپونو کې د بې وزلۍ له کبله تعلیم ته پام نه کیږي. دی وای 40% افغان کډوال بے سواد دي.
د کمپ لیول باندې اغه یو کلچر کنسټرینټ راشي چې غي او پرفرنس نور کې غي امپورټنټ نه غني اغه یو مې دوه درې وجوهات دي چې کوم اوسه پورې موږ کوم اسسمنټ کړی دی. یو خدای غربت دی چې کوم مین وجنه غي ماشومان درته دي یا اویلیبلټی باز زمو ډیر کمپس کې نشته یا د سکول اویلیبلټی نشته یو د غي کلچر کنسټرینټ سی یو غي پرفرنس نور کې فیمیل تا او د ټول نه یو بل غټ دغه داندې چې اپورچونټیز نشته اغه ماشومان یا اغه مور پلار دا سوچ کوي چې زموږ ماشومان سبق وینو دي بس فکر کوي وای نو چې غیبه راشي خپل کارو کې رڑا لګي کار سکے خپل دنده بریډ ارنرز دي অলموست کومګه کم سروې کړي وانو ایگزیکټ کو نه هو دي اراوند اباوت 20% کې داسې چې هغه سکول ته چرته دي نه دي.
د سپتمبر اتمه د 1918 کال راځي سي د سواد د نړیواله ورځې په توګن مازل کیږي خو په پاکستان کې په یو شمېر کمپونو کې دننه هیڅ خوانزي نشته او پاتې نورو کې یوازې ابتدایي ښوونځي فعال دي. د پاکستان په کمپونو کې مېشت افغان کډوال د بیلابیلو مسایلو له کبله له لیک لوست څخه پاتې دي کوم چې د یوې پایدار او پرمختللې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره کلیدي اهمیت لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، منډا کیم، شب خدر.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مالشي.